جی دی السلام علیکم د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره درته خراغ لستم. تازه راپورونه وایي چې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور په یوې حمله کې وژل شوی دی. د پاکستانی طالبانو یو تن قومندان د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبار کې د افغانستان په سرحدي سیمو کې وژل شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لوري د افغانستان په ختیځو ولایتونو د بریدونو د مخنیوي لپاره د دوی سپارښتنې عملي نه کړي نو دی به هم سلبي صلاحیت کړي. په دې اړه باندې لږ وروسته راپورونه لرو. نور مسایل هم شته خو تر هر څه د مخبره شو خبرونو ته جنقه الکوزی وړاندې کوي.
د پاکستاني طالبانو قومندان مولا داد الله د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی. د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې. په هلمند کې وطن وسلوال طالبان وژل شوي او د لیبیا سخت دریځو مسلمانانو یو بل زیارت هم وران کړ. پورا خبرونه واوري. لومړی د افغانستان خبرونه. افغان او ناتو چارواکو ومنله چې د پاکستاني طالبانو د غورځنګ یو قماندان مولا داد الله د کونړ په شلتن سیمه کې د ناتو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی دی. ایساف نن په یوې خبر پاڼه کې ویل مولا داد الله چې په سیمه کې په جمال هم مشهورو د وسلوالو مخالفانو د انتقال او په افغان او بهرنیو ځواکونو باندې د حملو مسؤول و. د کونړ ولایت د والي ویان واصف الله واصفي په دې اړه ویل
شنګل د شلتن په دره کې په یو نخښي ویزه باندې د ائتلافي ځواکونو د پیری لخوا برید شوی دی چې په هغې کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي چې یو تن پکې د ملا داد الله په نامه دی. دغه برید د ائتلافي ځواکونو د بېپیلوټ تیری په اساس شوی.
د راپورونو مخې مولوی داد الله د ډیورند د کرښې اخوا د باجوړ په سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر و. د یو بل خبر له مخې د کونړ چارواکي وایي تېره شپه هم د پاکستان له خاورې د دې ولایت په دانګام ولسوالۍ د راکټ 15 مرمۍ لګېدلې خو د سر زیان نه دی اړولی. د پروان چارواکي وایي په سیاګرد ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې کې 2 تنه مخالفان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنی قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل عبدالحنان کوهستاني ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو او پولیسو ترمنځ دا جګړه له یوې اونۍ راهیسې روانه وه او نن ختمه شوه. د هلمند امنیتي چارواکي وایي د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې کې 8 تنه طالبان وژل شوي. په هلمند کې د پولیسو یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل طالبانو تېره شپه په پولیسو حمله کړې وه چې په ځوابي حملې کې په وژل شوو سربیره 15 تنه وسلوال ټپیان کړي او دوی نیولې دي. له بلې خوا د هلمند ملي امنیت ریاست وایي د وسلوالو طالبانو درې مهم قومندانان یې له وسلو او مهماتو سره نیولي. د دې ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال نظر علي واحدي وایي دا قومندانان ملا غفار، رحمت الله او عبدالباقی نومیږي. د هلمند ملي امنیت رئیس وایي دوه پاکستاني ادوال چې د دولت پر ضد پاڼې خپرولې هم په هلمند ولایت کې نیول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال نیولی. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د ځانګړو قطعاتو د ارکان رئیس مل پاسوال عبدالقدس امید نن په کابل کې خبریالانو ته وویل معلم انزرګل په میدان وردګو کې له 9 نورو وسلوالو طالبانو سره نیول شوی. پولیسو نیول شوي کسان خبریالانو ته هم وښودل. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سوریې اصلي مخالف ایتلې نن له ملګرو ملتونو او عربي اتحاد څخه په ټینګه وغوښتل چې په مرکزي ولایت حمص کې د فاجعې مخه ونیسي. د سوریې ملي شورا غړي ناجی تایره وویل د حمص اوسیدونکي د رژیم د ځواکونو لخوا له اتیا ورځو څخه د زیاتې مودې راهیسې محاصره دي او دې ولایت ته ټولې تللې لارې تړل شوي دي. حمص ولایت چې د 2010 کال مارچ میاشت کې د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد د پاسون د پیل مرکز و. په تیرو څو میاشتو کې پکې د حکومتي ځواکونو او یاغانو ترمنځ سختې خونړۍ جګړې شوې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد نوي استازي اخزر ابراهیمي د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره وکتل. دا لومړی ځل و چې ابراهیمي په دغه ماموریت باندې له ټاکل کېدو وروسته د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره وکتل. ابراهیمي وویل تر د مخکې د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازی کوفی انان ځکه ناکامه شو چې نړیوالې ټولنې له هغه سره لازمه مرسته ونه کړه. بان کی مون ویل ابراهیمي سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ شته څو د سوریې د شخړو په هواري کې مرسته وکړي. د لیبیا سخت دریځو مسلمانانو نن سهار په ترابلس کې یو بل زیارت هم په بلدوزرونو وران کړ. په تیرو دوه اونیو کې دا دوهم زیارت دی چې سخت دریځي په لیبیا کې ورانوي. افراطیانو نن د لیبیا مرکز ترابلس ته نږدې د الشهاب الدهمان زیارت ځینې برخې ونړولې. دې کسانو د جمعې په ورځ په زیتان ښار کې د شیخ عبدالسلام الاسمار زیارت هم په بونو ولزولی و. د امریکا د وچه د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سازمان په واشنگتن کې غونډه وکړه. له انګلستان او اکوادور څخه یې په ټینګه وغوښتل چې د ویکی لیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان آسانج د برخلیک په اړه باید ډیالوګ ته دوام ورکړي. آسانج دوه میاشتې وړاندې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې سیاسي پناه غوښتې وه او دغه هیواد یې پناه منلې ده. انګلستان وایي کله چې آسانج د اکوادور له سفارت څخه راووځي دوی به یې د جنسي تیري په تور ونیسي. د اکوادور جمهور رئیس رافایل کوریا وایي دوی بیره لري چې انګلستان په آسانج دوی بیره لري چې انګلستان به آسانج په ویکی لیکس کې د پټو کیبلونو او مکالمو د افشا کولو په تور د امریکا متحده ایالاتو ته تسلیم کړي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي یونان باید په یورو ساحه کې پاتې شي، خو د بودیجې د کسر په راکمولو کې باید د خپلو ژمنو رښتینولي او اعتبار وښيي. اولاند نن په پاریس کې د یونان له صدر اعظم انتونیو ساماراس سره وکتل. یونان هڅه کوي چې د مالي بدلونونو د عملي کولو لپاره زیات وخت ترلاسه کړي. دا بدلونونه د اروپایي اتحادیې د مالي ضمانت د ترلاسه کولو لپاره یو شرط دی. ساماراس له اولاند سره له کتنې او خبرې وروسته ژمنه وکړه چې یونان به چارې تنظیم کړي او په یورو ساحې کې به پاتې شي. د جمعې په ورځ د یونان صدر اعظم د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په برلین کې کتلول. مرکل ویلی هیلمنه ده چې یونان به خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال او کورنی خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د حقانی شبکې دی وغړی بدرالدین حقانی د وژنې خبر تایید شوه. د پاکستانی طالبانو یو تن قومندان د نړیوالو ځواکونو په هوایی بمبار کې د افغانستان په سرحدي سیمو کې وژل شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان لوري د افغانستان په ختیځو ولایتونو د بریدونو د مخنیوي لپاره د دوی سپارښتنې عملي نکړي نو سلبي اعتماد به کړي. په افغانستان کې لوی خوا ولسی پاسونونو ته هیلې ډېرې دي، نو اندېښنې هم مخ په زیاتې دودي ولی
د دینا پاتره د دولت پر ضد د ګوندلو استخباراتي شبکې او مخالفین ټول استفاده کوي چې د دولت مقابل کې استعمال نه کوي.
او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له استرالیا سره لوبه کوي. د افغانستان د استخباراتو د ادارې او چارواکي د نوم د نخبرېدو په شرط تایید کړی دی چې د سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د مشر ورور بدرالدین حقانی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې وژل شوې ده. په خواتر دی نیویارک ټایمز ورسپانې د نوموړي د وژل کېدو راپور ورکړی و. که څه هم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د طالبانو تحریک د بدرالدین وژنه رد کړې ده. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته چې تازه معلومات ورباندې راټول کړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست یو مسول تایید کړ چې جلال الدین حقانی زوی بدرالدین حقانی د پنځشنبه پورس په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په یو برید کې وژل شوی دی. د دې ادارې یو جګپوړي مسول د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې د بدرالدین حقانی په ګډون یو شمیر نور وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. دغې سرچینې وویل بدرالدین حقانی له نورو بریدونو سربیره په کابل کې په انټر کانټینینټل هوټل د تیر کال په برید کې هم لاس درلود. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورسپانې راپور ورکړی و چې بدرالدین حقانی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د جمعې د ورځې په برید کې په شمالي وزیرستان کې وژل شوی. امریکایي او یا هم پاکستانی چارواکو رسمن تر اوسه د نوموړي وژنه نه ده تایید کړې. که چیرې د بدرالدین حقانی وژنه تایید شي، نو په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته به لویه بریا وي. له خپل ورور سراج الدین حقانی څخه وروسته بدرالدین حقانی د دې شبکې تر ټولو مهم مشر بلل کیږي. د دې راپور تر لیکلو پورې په افغانستان کې وسلوالو طالبان او یا هم حقانی شبکې د بدرالدین د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د طالبانو تحریک چې په وزیرستانونو کې ډیر فعالیت لري د نوموړي وژنه رد کړې ده. د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان احسان الله احسان رسنو ته په کونړ کې د دوی قومندان مولا داد الله وژنه تایید کړه، خو د بدرالدین حقانی وژنه رد کړې ده.
لکه څنګه چې احمد زبیر اجمن هم په خپل راپور کې ورته اشاره وکړه، افغان او ناټو چارواکو دا منلې ده چې د پاکستانی طالبانو د غورزنګ یو قومندان مولوي دادولا له پاکستان سره پر پوله د کونړ په شلتن سیمه کې د ناټو ځواکونو په هوایی حمله کې وژل شوی دی. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د دې پیښې په اړه معلومات راکوي.
د په کونړ کې دولتي چارواکي او نړیوال ځواکونه وایي چې تیره شپه نړیوالو هوایي ځواکونو د شیګل ولسوالۍ په شولتن دره کې بمباري کړې چې په ترس کې نږدې شلو پاکستاني وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلاړه ولیده چې پکې د پاکستاني او طالبانو یو مهم قومندان ملا داد الله هم شامل دی. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د نړیوالو ځواکونو الوتکو د شیګل ولسوالۍ د شولتن درې په چوګام کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په یو ګروپ بمباري کړې چې په ترس کې نږدې شلو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
ائتلاف قوا بمبار کړی دی او 12 کسان پکې مړه شوي دي. دغه یو ګروپ و، دا ګروپ د قومندان سره د منځه تللی دی.
کونړ والی وایي په وژل شوو کې د دغو وسلوالو مشر ملا داد الله هم شامل دی. وحیدی وایي چې د یاد ګروپ د منځه تللو سره به په سرحدي سیمو کې امنیت ښه شي.
دغه سرحدي ولسوالۍ دي او په دې سرحدي ولسوالۍ کې تاسو پوهیږئ چې بې نظمي لږه زیاته شوې وه او دا د بهرني مداخلې او خصوصا د ایسا او پاکستان د مرمیو په اثر خبره وه او دغه ځایونه زمونږ د خلکو نه تخلیه کېدل او دغه خلکو ته پکې ځای په ځای کېدل چې زمونږ په ضد دلته کار وکړي او دا چې د منځه لاړو طبعاً هغې منطقې کې به څه اسانتیا منځ کړي.
نړیوالو ځواکونو هم په خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې دوی په شولتن کې بمباري کړې او په نتیجه کې د ملا داد الله په ګډون ګڼ پاکستاني طالبان وژلي او ټپین کړي دي. پاکستاني او افغاني وسلوالو طالبانو تر اوسه د ملا داد الله او د هغه د نورو ملګرو په اړه څه دي ویلي. دغو پاکستاني وسلوالو طالبانو ته په داسې حال کې مرګ ژوبله وړي چې تېره شپه هم پاکستاني فوجیانو د کونړ په دانګام ولسوالۍ 15 د توپونو توغندۍ راویشتلې دي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، لا هم د پاکستان له لوري پر افغانستان په ځانګړې توګه په کونړ باندې د توغندیو ویشتل دوام لري. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې که د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لوري د افغانستان په ختیځو ولایتونو د بریدونو د مخنیوي لپاره د دوی سپارښتنې عملي نه کړي نو د دوو نورو وزیرانو په شان به یې د بې صلاحیته کولو لپاره هڅې وکړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو نن په خپلې عمومي غونډې کې په حکومت په خاصه توګه بهرنیو چارو وزارت انتقاد کاوه چې تر اوسه د پاکستان لخوا د راکټي حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د راپورونو له مخې په تیرو دریو میاشتو کې د پاکستان له لوري د افغانستان په سرحدي سیمو کونړ او نورستان شاوخوا 4000 راکټونه توغول شوي چې لسګونو تنو ته یې پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې توغندیو له امله په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په راپور.
د ولسی جرګې ځینې غړي چې په کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو له امله د دفاع او کورنۍ چارو وزیران بې صلاحیته کړي وایي د بهرنۍ چارو وزارت هم د دې بریدونو د مخنیوي لپاره د ولسی جرګې په سپارښتنو عمل نه دی کړی. د ولسی جرګې دوه غړي سید حسین علمی بلخی او فوزیه ناصریار په دې اړه داسې وایي.
په همدې تالار کې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې زه پوه سوم وکیلان له موږ څخه د پاکستان د راکټي حملو د بندولو په هکله دوې غوښتنې لري. یو دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیک واستوو او بل دا چې د افغانستان له مرسته کوونکو هیوادونو مرسته وغواړو. خو له هغه وخت څخه یوه نیمه میاشت تېره سوه مګر د بهرنیو چارو وزارت کوم اقدام نه دی کړی.
اگر وزیر خارجه که چیرې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو عمل ونه کړي دا تیرو دوه نورو وزیرانو په سرنوشت به اخته شي.
د رپورټونو له مخې په تیرو 4 میاشتو کې د پاکستان له لوري د افغانستان په سرحدي سیمو کونړ او نورستان شاوخوا 4000 راکټونه لګېدلي چې لسګونه تنو ته یې مرګ ژوبله اړولي او لسګونه کورنۍ هم له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. سره له دې چې ولسي جرګه د پاکستان له لوري د راکټونو د بندولو مسله د بهرنیو چارو وزارت پورې تړلې بولي او وایي چې باید د بهرنیو چارو وزارت دا مسله د امنیت شورا ته وړاندې کړي. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې مسلې راجع کول د بهرنیو چارو وزارت له صلاحیته پورته خبره ده. د دې وزارت ویان جانان موسازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی نشي کولای دا موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي.
دا موضوع باید افغانستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته مطرح کړي کنه دا د بهرنیو چارو وزارت صلاحیت نه وتلې خبره ده. په دې حقله باندې باید د دولت په سطحه باندې یو تصمیم ونیول شي چې دغه نه وروسته د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د بهرنی سیاست د اجرا کوونکي کسګا په صفت باندې هغه تصمیم عملي کوي. ولې د بهرنیو چارو وزارت په خپل ابتکار باندې او د اختیار باندې دا تصمیم نشي نیولای.
په ورته وخت کې په امریکا او ناتو ځواکونو هم انتقادونه کیږي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. خو د ناتو ځواکونو ویان ګوینټر کرټس له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې مسلې د حل لپاره د افغانستان، پاکستان او ایساف ځواکونو درې اړخیزه غونډه مهمه بللې وه.
اخوا په افغانستان کې یو سیاسي ګوند په ختیځو سیمو د پاکستان لخوا د راکټي بریډونو په وړاندې د ملي بلنې غږ ورکړی دی. د وفاق ملي په نوم د دې سیاسي ګوند مشرانو په کابل کې وویل چې د یکشنبې په ورځ یعنی سبا ته به د هغو خلکو نوملیکنه پیل کړي چې له دوی سره د پاکستاني بریډونو په ضد په مبارزې کې برخه اخلي. سره له دې چې د افغانستان ولسي جرګې د همدې بریډونو پر سر د دفاع او کورنیو چارو وزیران بې صلاحیته کړل، خو بیا هم د پاکستان له لوري د راکټي بریډونو د درولو لپاره د دولت هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړي. راپورونه وایي د پاکستان له لوري په ختیځو سیمو باندې هر ورځ د راکټ او هوان په لسکونو مرمۍ ویشتل کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې مفصل راپور مه هیروي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په هلمند او کندوز کې د وسلوالو طالبانو د نیولو راپورونه ورکړی شوی دی. په کندوز کې دوه طالب وسلوال نیول شوی. نور محمد سهیمی په اړه معلومات راکوي.
کندوز امنیه قمندانی خبر ورکړ چې د کندوز په مرکز پورې اړوند د ګورتیپی سیمې د قلاچې پر امنیتی پوسټه باندې د مخالفو وسلوالو د برید او د پوسټه د ځوابي ډزو په نتیجه کې په سیمه کې د طالبانو د نظامی مسول قاری زاهد په ګډون دوه تنه لاړ وند وسلو سره نیول شوی او فعلاً د کندوز په امنیه قمندانی کې تر توقیف لاندې دي. د کندوز د امنیه قمندانی ویان سید سرور حسینی د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته وویل
چې د نتیجې درګري دوه نفر افغان طالبان یې کې زخمی بوده.
د دغه نکته په نتیجه کې د طالبانو دوه تنه چې یو یې د قاری زاهد په نامه ټپي هم دی، د یو توغندي وشتون کې او یو کلاشنکوف سره نیول شوی او د پولیسو تر څارنې لاندې دي. د زیاته کړه چې دغه راز د دغه قمندانۍ د تروریزم مدیریت د اپراتیفي عملیاتو په نتیجه کې د شیرخان بندر د قراکوترما په سیمه کې یو چمتو شوی ماین له اړوندو برقي سامان آلاتو سره کشف او ترلاسه شوی دی او په دې اړه سیمه څخه یو مشکوک کس هم نیول شوی او فعلا په امنیه قمانداني کې ساتل کیږي. د ښاغلي حسیني په وینا چې نیول شوی طالب قاری زاهد چې د ګورتیپی د لارخابه او اوسیدونکو دی، د طالبانو لوري د ګورتیپی او اسقلانو سیمې د نظامی مسول په توګه پیژندل کیږي. د زیاته کړه چې دغه سنونه یقینا چې په سیمه کې د امنیت په تامین کې ډیر ګټور تمامیږي.
اخوا هلمند کې د پولیسو د لمړي کنډک قومندان ویلي چې ډیر شو وسلوالو طالبانو پرې بریټ کړی دی چې په ځوابي ډزو کې وته نه وسلوال طالبان وژلي او 15 ټپيان کړی دی.
د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لمړي سړک پر سر د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ هغه مهال نشته رامنځته شو چې طالبانو غوښتل د لوی لارې پر سر مینونه ځای پر ځای کړي. د هلمند پولیسو د لومړي کنډک کمانډان عبدالستار نورزی رسنوی ټول نشته 13 شپه لاس بجې رامنځته سو او د ماینونو په اړه ورته معلومات خلکو ورکړه. غول په دې نشته کې پولیسو ته هیڅ ځان نه رسیدلی، خو وته نو وسلوال طالبان وزل سوي، 15 تنه ټپيان سوي دي او دوه نور هم ژوندین نیولې دي.
زموږ همکاران د وطن سره ټلیفونو کې چې دیش نفر طالبان راغلي دي او غواړي پر سړک باندې کمین ونیسي او تلاشي وکړي. او یو عدد مې نیم میشه چې مې نیم انفجار مور انفجار ورکې لسه بجو پورې مور د دوی سره مقابله وکړه. جنگ مور سره وکړه په نتیجه کې یو مل راکټ انداز، یو پایم مخابره او دوه ارادی موټسکلان، دوه نیم زره پیره د سکیل مرمۍ، دوه بمې دستیان او وال کې مې نن مود دوی سره ونیول پنځوال کوته الته مور انفجار ورکې او د دشمن و جسد پر میدان پاتو او تقریبا د خلکو د دغه سیل 15 نفر نورم زخمیان سویری.
د لشکرګاه کندهار ترمنځ په دې 24 کیلومتر لوی لار همیشه وسلوال طالبان فعالیتونه کوي. خنورزی وای په دې ورستوي کې د پولیسو غزمی او څار ډیر سوی دی، ځکه نو وسلوال طالبانو فعالیتونه پر راکم سوی دی. طالبانو دغه ورستوي پیش پړ رسنیو ته څنډه ویلي، خو د طالبانو وایند کارسو په احمدی رسنیو ته ویلي چې د شنبه په سهار 2 بجې د مساکلا ولسوالۍ په بغنی باندې کې د پولیسو کمانډان عبدالباقی او د غسر ساتور کې وجل دي. په دې اړه د مساکلا ولسوال نعمت الله سمیم د ازادي راډیو ته ویل، تیر ورځ نه وخت طالبانو یو پولیس او د غسر یو تن ملکی کس د کمین په ترڅ کې وجل دي. هغه دا ونه منل چې وجل سوی کس د پولیسو کمانډان عبدالباقی دی. وسلوال طالبانو په ولیکل سی پیغام کې دا هم ویلي چې د هلمند په ګرش کورسوالی کې د پولیسو کمانډان عبدالحی او د غسر شپاش تر ساتون کې د مین په 14 کې وجریده، خو دولتي چارواکي دغه خبر نه مني.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګو ولایت کې د یو لړ خاصو عملیاتو په نتیجه کې وایي چې د طالبانو لخوا د سید آباد لپاره نومول شوی ولسوال او نه نور وسلوال طالبان نیولې دي. د دغه وزارت د خاصو قطعاتو د ارکانو رئیس د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغو نیول شوو کسانو د پاکستان له استخباراتو سره نږدې اړیکې درلودل. اخوا افغانان به امنیو تنگ کړي دي او په ځینو سیمو کې خپل هڅه کوي چې خپل سیمې خوندي کاندي. خو د امنیتي چارو یو شمیر کتون کې وایي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد را شروع شوي ولوسي پاتسونونه باید په جدي توګه وڅارل شي. د افغانستان د کورنیو چارو یو پخانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل د دې ویرشته چې دا ولوسي پاتسونونه پر اتلونکي کې خپل افغان دولت ته په سرخوږي بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد له پاسون سربیره د ننګرهار په حصارک او د کندهار په ژیړي ولسوالیو کې هم خلکو دارنګه پاڅونونه کړي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د زکیه غیاسي نذیر ریپورټ.
په داسې وخت کې چې په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسي پاڅونونه سمدلاسه په همدې سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم ګامونه بلل کېږي، خو یو شمېر کتونکي د راتلونکو نتایجو په اړه اندېښنه لري. د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر او د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دولت باید دغو پاڅونونو جدي څارنه وکړي. نوموړي وویل دا ځکه چې د دې ویره موجوده ده چې د پاڅونونو په د افغانستان د ګاونډي هیوادونو استخباراتي کړي د دولت پر ضد استعمال کړي.
کوم پاڅونونه چې په علایم لیدل شوی دي دا د چارلي طرفه نه دي تاسو شوی، بلکې د مخالفینو د ظلم سرداد او بل سره د دوی ډیرو ناروا کړو په مقابل کې دوی خپل د نتیجې ته رسیدلي دي چې دولت هم نشي حمایه کولای. موږ باید خپل ځانونه نه دفاع وکړو. خو موږ نتیجه دا ده چې دولت په هر نو وی ګډېرو ماهرانه طریقو د دوی په منځ کې دغه څه ځای پیدا کړي د دینا سباتر د دولت پر ضد د ګوندلو استخباراتي شبکې او مخالفین څو استفاده کوي چې د دولت مقابل کې استعمال نه.
په افغانستان کې د ولسي پاتونونو په لومړي ځل د غزنی ولایت لاندړ ولسوالۍ څخه د وسلوال طالبانو پر ضد پیل شول. په تیرو څو ورځو کې د کندهار له ژیړۍ او د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ نه هم د ورته پاتونونو راپورونه ورکړل شول. د وسلوالو مخالفینو پر ضد دغو ولسي پاتونونو په ولسي جرګه کې هم تاوده بحثونه راپورته کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي که څه هم د وسلوالو پر ضد د ولسي پاتونونو ملاتړ کوي، خو د وسلوالو مخالفینو پر ضد د خلکو مسله کېدل یو سوال بولي. د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې یو وکیل محمد رضا خوشک وطن دوست وویل
نفس کار بسیار خوب است، اما سوال اینجاست که مردم عادی چطور مسلح شدن در مخ
دا کار پاسل کې ډیر شدی. خو پښتنه دلته ده چې عام خلک څنګه د وسلوال طالبانو پر ضد مسلح سول. موږ بیره لدې څخه ده چې د عام وګړو مسلح کېدل به نور څه متهم وغځیږي چې دا امکان لري لوی ستونزې را پیدا کړي. دا ځکه چې زموږ ملي پولیس او ملي اردو په دې ډول شرایطو کې بیا خپل روحیه لاس ورکوي چې د دوی سره موازی نوري کمپنی جوړیږي.
په افغانستان کې ځینې نور کتونکي د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسي پاڅونونه په اړوند سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم بولي او له دولت نه غواړي چې ملاتړ یې وکړي. وسلوال طالبان بیا د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې ولسي پاڅون کوونکي عام خلک نه، بلکې د افغان دولت اربکیان بولي. افغان دولت په رسمي توګه تر اوسه نه ده تایید کړی چې له دې پاڅونونو څخه ملاتړ کوي او یا هم ورته وسلې او امکانات برابروي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنن مازیګر د استرالیا د کرکټ لوبډلې په وړاندې لوبه پیل کاندي. دا نړیواله مسابقه کې چې یوازې یو ورځ د متحده عربی اماراتو د شارجي په خار کې د مسابقه ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال او شارجي ته د تللې ډلې مشر شهزاده مسعود د ازادي راډیو سره په مرکې کې د نننۍ لوبې په اړه باندې خبرې کړي. له شهزاده مسعود سره فرشتي جلالزئی خبرې کړي.
د افغانستان ټیم به څنګه لوبه وکړي؟
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اولین ځل لپاره د استرالیا د ملي لوبډله سره
د شارجا په لوبغالي کې یو ارزمه نړیواله لوب لري چې دا په خپل د افغانستان د کرکټ لپاره یو لوی موافقت چې دوی د استرالیا د ملي لوبډله سره نن لوبه کوي او د دې لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یوې میاشتې نه راپه دې خوا دلته کمپونه وکړل دلته زیات نه زیات محنت وکړل د آب و هوا سره ځان بلد نو فوق العاده آمادګي ورته لري زه امیدوار یم چې نن دغه لوبه چې د امارات په وخت په شپږو بجو باندې شروع کیږي د افغانستان ملي لوبډله په یو خاص عالی رو یا باندې دغه لوبه تور وداندی او زه امیدوارم چې ډېر یو دیدنی او په پوره لوبه تر سره شي.
مشهزاده مسعود صاحب دا لوبه ولې د افغانانو لپاره مهمه ده؟
دا ځکه چې تاسو پیږئ چې د استرالیا ملي لوبډله چې دا د ټول ممبرانو د دله څخه ده او د درې ځلې یا څلور ځلې دوی ورلډ کپ هم ګټلی ده یو ډېره مضبوطه لوبه ده نو د موږ ټیم به د دوی سره کومه لوبه کې ښه تجربه هم ترلاسه کړي او بل د افغانستان ټیم اوس د دې جوګه شو چې خوشبختانه تیر ځل د پاکستان سره لوبه وکړه دا ځل د استرالیا د یو فول ممبر ټیم سره دی لوبه.
تاسو ویل حمید حسن نسته په لوبه کې ځکه وايي ډاکټر اجازه نه ورکړي نو فکر کوي بیا به هم افغانستان څومره چانس لري چې استرالیا ته ماته ورکړي.
یقینا چې د موږ د ټیم تکړه لوبغاړی حمید حسن چې متاسفانه په دغه څو لوبه کې به ونه لوبه ده تر دې چې اوس صحت تر پخوا ډیر بهتر شوی ده معالج ډاکټرانو هغوی ته اجازه نه ورکوي چې دوی په دغه کې لوبه وکړي ځکه چې موږ په راتلونکي کې د نړیوالو لوبو لپاره چې په سریلانکا کې ترسره کیږي غواړو چې حمید حسن د هغې لوبې لپاره خاصه امادګي ونیسي نور متاسفانه چې دا نشته اما خوشبختي د ټیم د موږ دغه ده چې موږ د هغه په بدیل کې لکه حمید اغا د دولت زادران شاپور زادران دا ډېر ښه پاسبالران لرو الحمدلله کوم خاصه کمبودي به احساس نشي.
تاسو ویست انډیز سره روان یاست د شارجې څخه هلته څه پروګرامونه په پام کې لرئ؟
بله هغه ټیمونه چې په نړیوالو لوبو کې چې په سریلانکا کې ترسره کیږي د هغې لوبډالو سره به د موږ ملي لوبډله په ویست انډیز کې لوبې کوي او د هغې نه بیا بیا وروسته ټیم مستقیما راځي سریلانکا کاته بزی اولته به هم یو هفته بلته کیمبل لري به تمرینات وکي دا ټول لوبې د دې لپاره ترسره کیږي چې د ورلد کپ یا نړیوالو لوبو لپاره دوی امادګیانه وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال شهزاده مسعود و د چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د استرالیا لوب سر ټیم سره البته څنګه مسابقه وکي او څوک به وګټي او څنګه به وي د ازادي رادیو په نورو خبرونو او همداشان د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org کې معلومات اوریدلې او لیدلې شي.
ازادي رادیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې نوی استازي لخصر ابراهيمي د جمعې پورس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون سره وکتل. د بان کی مون او لخصر ابراهيمي د دې کتنې په اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زی په ریپورت کې.
الجزائری ډیپلوماټ اخصر ابراهيمي په افغانستان او عراق کې د کار تجربه لري او په دواړو هیوادونو کې د ملګرو ملتو د ځنګړي استاذ په توګه کار کړی. شغلی ابراهيمي ویلي چې د سوریې لپاره د ځنګړي استاذ د ټاکل کېدو سره سم د درناوي، خوشحالي او ویرې احساس وکړ.
سیکرټری جنرال، آی ثینک وین یو کالډ می آی ټولډ یو دټ آی واز اونرډ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي کله چې تاسو زنګ راته ووهه ما درته وویل چې زه د احترام، د خوشحالۍ او ویرې احساس کوم او زه لا هم په هغه فکر کې یم. به له شکه چې زه ممکنی هڅه کوم. زه په سوریه او سیمه کې یو شمېر کسان پیژنم. ما په دې اړه چې څرنګه ملګرو ملتونو او تا عرب لیگ او ډاکټر نبیل العربي او تر ټولو مهم د سوریه خلکو ته خدمت کولای شم یو څه خبري هم کړی دي. الجزائری ډیپلوماټ اخصر ابراهيمي ویلي چې د سوریې خلک به د دې په ماموریت کې اولویت ولري او د سوریې د خلکو ګټې به پر بل هر شي او هر چا بری کړل کیږي. اخصر ابراهيمي ویلي چې تر دې مخکې استاذ کوفی انان په دغه ماموریت کې ځکه ناکام شو چې نړیوال ټولنې لازم ملاتړ ونه کړ. خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون اخصر ابراهيمي ته ډاډ ورکړی چې نړیوال ټولنه د سوریې د بحران د حل لپاره د ملاتړ کوي.
I'm deeply concerned as you are as all the members of the
international او د نړیوال ټولنې د بل هر استادې په څیر په سیمه کې د جګړې دوام څخه ژور اندیشنه لرم. څومره چې دغه جګړه دوام کوي هغومره زیات خلک به وژل کیږي او کړیږي. نو ستا رهبری او همکاري ډیره مهمه ده. په عین حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی اداره یونیسیار وایي چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د ویرې څخه 2 لک کسان گاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د دغه ادارې ویاند ادریان ادواردز پرون ویل چې د رواني میلادي میاشتې په ترڅ کې د سوریې څخه د تښتېدلو خلکو شمېر پر 115 اتیا زره واوښت. ښاغلی ادواردز ویل چې د دوی ادارې اټکل کړی و چې دومره کسان شاید روان کال تر پایه د سوریې څخه وتښتي.
There has been a dramatic increase in the number of refugees in the region during August. We're now at over 200.
Da August pa miashke de hoq kasano shmer der ziat suchi da Suriyat khatashti. Mujwustar dola kasano puri rasidili che muje da tulka la para atkal kadi wu. Da wazeh da che us muj bayt khpul plan na da sara ugur. د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې ویاندول چې واځي پتیرونی کې ډیر زره کسان د سوریه گاونډیو هیوادونو ته تښتیدلی دي. په ترکیه کې د بیړنیو حالاتو او بحرانونو سره د مبارزې د ادارې مسولینو ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3.5 زره زیات خلک د سوریه څخه یوازې دغه هیواد ته ورغلي دي.
روانه خبری مجله